په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د خبرونه ډیره برخه ده. د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې خو په لیدې سات په خبرونو کوو. ټاکل شوې ده چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي. دا غونډه د نیویارک په وخت د سهار 10 بجې پیلېږي چې په کابل کې به د ماښام 6:30 بجې وي. د امنیت شورا نننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتن بایوا خپل وروستی راپور وړاندې کوي. په افغانستان کې د اغلې اوتن بایوا ماموریت د روانې سپتمبر میاشتې تر اخره پای ته رسیږي. د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک وایي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ د حجم په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان کورنیو رسنیو نن چهارشنبه د سپتمبر په 12 د دې خبر تر څنګ د هغه ځینې څرګندونې خبرې کړي چې ویلي دي په دې لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګمرکاتو او د سرحدي لارو په وړاندې د ځینو خنډونو په اړه هم خبرې کړې دي. خغلی اتابه کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزی او له طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلی دی. د اتابه په خبره د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په اوس وخت کې څه باندې 3 میلیارد ډالر ته رسیږي. ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو په تیرو څه باندې 4 کلونو کې ورسره ډیپلوماتیک او د سوداګرۍ نږدې اړیکې ټینګې کړې دي. د عمان پاچا سلطان حسم بن طارق په هغه هیواد کې د 3 افغان بندیانو د خوشي کېدو حکم صادر کړی دی. په عمان کې د افغانستان سفارت چې چارې د طالبانو استازي سنبالوي نن چهارشنبه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه بندیان د میلاد النبی په مناسبت بخل شوي دي. ویل شوي دغه 3 تنه به چې د مختلفو جرمونو په تور لیوي مودې رئیس په عمان کې بندیانو په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته ستانه شي. د ایران حکومت یو تن د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړ. د ایران دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې بابک شهبازی له یو بل کس اسماعیل فکری سره یو ځای چې په جون کې اعدام شو د 2022 کال له پیل راهیسې د اسرائیل استخباراتي ادارې یا موساد لپاره جاسوسي کوله. سږ کال د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور د خلکو اعدامونه په ایران کې د پام وړ زیات شوي. یوازې په تیرو 2 میاشتو کې ایران لږ تر لږه 9 کسان د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړی دی. شهبازی یو قراردادي و چې په ځینو دولتي ودانیو کې د یخولو سیسټمونه نصبول. هغه له امنیتي او نظامي مرکزونو څخه د حساسو معلوماتو د راټولولو لپاره د خپل موقف په انکارولو انتورن شوی و. د شهبازی وکیل له سترې محکمې څخه غوښتنه کړې وه چې د پخوانۍ محکمې پر پریکړې بیا کتنه وکړي خو سترې محکمې د هغه د استناف غوښتنه رد کړه. د اسرائیل پوځ له غزې ښار څخه د پاتې اوسیدونکو د وتلو لپاره یوه بله لاره پرانیزي. پوځ وویل چې دغه نوې لاره به د چهارشنبې له غرمې څخه د سپتمبر تر 19 د جمعې تر غرمې پورې پرانیستې وي. دغه اقدام په غزې ښار کې د اسرائیلو د پوځ د عملیاتو په 2 ورځ هغه مهال وشو چې په زرګونو کسانو چې د کورونو وسایل راټول کړي وو هڅه کوله چې د الرشید له ساحلي لارې له غزې ښار څخه ووزي. د اسرائیلي رسنیو د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ اټکل کوي چې د غزې ښار د شاوخوا 1 میلیون نفوس 370 لکه تنوی د سیشن بیتر ورځې پورې خپل کورونه پریکي او د جنوبي الماواسي سیمې پر لور انکډه شوې دي. اسرائیل د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمې ووزي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې سبا له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک ټاکي چې له دې جام ووزي او که نیمه پای لوبې ته وزي. د دې لوبو په ترڅ کې تیر ماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنګله دېش د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په ټاکلو 20 اوورونو کې بنګله دېش 145 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي د 146 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. افغانستان په آسیایي جام کې په بي ګروپ کې د بنګله دېش تر څنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای شوی دی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم ستړي مشه ځوان فکر پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزه خراغلاستویم. په دغه پروگرام کې به په که ممکن وی په دوو موضوعګانو باندې به خبري وکړو. لومړی موضوع په جرمني کې په بیلابیلو ښارونو کې د ادغام ښاري شوراګانو کې د افغان ځوانو فعالانو او سیاستوالو په بریا به تمرکز ولرو. په دوهمه نیمایي کې که ممکن و په افغانستان کې د انټرنیټ پر محدودیت باندې به بحث وکړو. له تاسو درنو اوریدونکو به هیله لرم چې په هغه بحث کې هم راسره برخه واخلئ. البته د ازادي راډیو په واټساپ شمیرې باندې خپل غږیز پیغامونه له موږ سره شریک کړئ. د ازادي راډیو واټساپ شمیره ده مثبت 340-00-00-00-00 بیا یې تکراروم، مثبت 340-00-00-00-00. د راپورو له مخې په بلخ کې د نوري فایبر اپټیک خدمات بند شوي دي. همدارنګه له کندهار او هرات هم ځینې ناتایج شوي رپورټونو کې راغلي و چې انټرنیټ ستونزه پیدا کړې ده. خو تر هغه مخکې لومړی موضوع ته راځو. د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د ښاري ادغام شوراګانو په ټاکنو کې لسګونه افغان فعالان او سیاستوال بریالي شوي دي. جرمني کې ښی اړخو پوپولیستو سیاستوالو سږ کال تر ټاکنو مخکې د کډوالو پر ضد ډېر کمپاینونه وکړل، او له دې سره سره دغو افغان فعالانو وکولی شول په خپلو ښارونو او ولسوالیو کې په ښاري ادغام شوراګانو کې بریاوې خپلې کړي. د ښاري ادغام شوراګانې د کډوالو او یا بهرنیانو لپاره خاصې څوکۍ ټاکلي چې بهرنیان ځانونه ورته کاندیدولی شي. دا منتخب کسان به یوازې د مشورې تر حده کار مخته وړي او هیڅ الزامي پریکړه نشي کولی، لا دا چې سیمه ییز چارواکي، ښاروالۍ، جاب سنټرونه او نورې خدماتي څانګې ترې په خاصو برخو کې نظر، پروپوزل یا برنامه وغواړي. جرمني کې د نورې اروپا په نسبت د بهرنیانو ګڼ توکمونه شته. ترکان، افغانان، سوریایان، افریقایان، ایرانیان، روسان او ګڼ داسې نور. شاوخوا 15 لک افغان کډوال پکې میشت دي. دا پاسنیو ډلو کې یوازې افغانان او سوریایان له جنگ جګړو او بدبختیو تښتیدلي، باقي اکثر د اقتصادي، تعلیمي او مسلکي پروګرامو په خاطر جرمني ته کډه شوي دي. هدف دا دی چې د افغانانو په نسبت په هره برخه کې هغوی ډېر چانس لري. ذهنونه یې آرام دي، اسناد یې ستونزمن نه دي، خلک ورسره ښه چلیږي او لانجې هم کمی دي. د لسګونو افغانانو لپاره دا بریا یو ښه پیل ګڼل کیږي، ځکه چې دوی د افغانانو په تیره بیا د افغان کډوالو په وړاندې لوی مسؤلیت په غاړه اخلي، او د جرمني د حکومت او سیمه ییزو چارواکو او د افغان کډوالو کمیونټیانو ترمنځ به د یو پل یا رابط حیثیت هم لوبوي. له نیکه مرغه یو له دغو بریالیو افغان فعالانو څخه شکر الله پاسون دی چې دا شیبه له موږ سره د جرمني څخه په ټلیفون باندې غږیږي. شکر الله پاسون صاحب په افغانستان کې رسنیز فعال و د یوې رسنۍ مشر پاتې شوی دی، خو جرمني ته له کډوالېدو سره په ټولنیزو برخو کې خدمات او هڅې پیل کړي دي، او دا د په جرمني کې پی وی ښاري ادغام شورا کې د بریالیو نوماندانو څخه و. له دې وروسته به په دغه ښاري شورا کې خپل کار مخته وړي. دا چې کوم ښار دی او د کوم ایالت مربوط کیږي له ده به مکمل وروسته معلومات واخلو، له دوی سره به خبرې وکړو. ښاغلی پاسون، پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. مننه چې تر زیاتو منډو ترډو او هڅو وروسته حاضر شوي چې له موږ سره خبرې وکړي، ځکه چې دا څو ورځې به ډېر مصروف وي په انتخاباتو په ټولنې خپلو کارونو کې.
مننه خوشاله اوسه ښاغلی ستانکزی صاحب، تاسې ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او خصوصا د تان فکر خپرونې ګران اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه خوشاله اوسئ. بوختیا خوی خو کله چې د بوختیا سره یو بریا یو خوشالي ملي، نو د خلکو ستړیا یو سره پکیږي.
سلامات اوسه پاتون صاحب، تاسو د جرمني په کوم ایالت کې اوسئ؟ او د اوله کپیل راو کې څومره وخت کیږي جرمني کې یاست چې وتوانید له دغه یو شورا ته لار پیدا کړئ؟
زه له نږدې 3 کال راهیسې په جرمني کې ژوند کوم. 2022 کال په جولای میاشت کې المان ته کډوال شوم. له هغې راهیسې د المان د ناردن راین وستفالن ایالت چې ناروې ورته وایي، د آخن ښار په الزور سیمه کې ژوند کوم. د دغه ښار چې دی د جرمني، د هالند او بلجیم سره سرحدي ښار دی. نو د تیرو 3 کالونو راهیسې دغلته ژوند کوم. له اولو نه مې هڅه دا وه چې دلته له بېلابېلو فرهنګي او کلتوري ټولنو، اجتماعي سازمانونو سره خپلې اړیکې ټینګې کړم، او کوم څه چې مو په افغانستان کې له لاسه ورکړه، کوم درد چې مو په افغانستان کې ولیدو، لامل یې مونږ کډوال شو، لږ تر لږه یو څه ذهني جبران راته محسوس شوی اوسي. همدا لامل و چې دلته له تیرو دوو میاشتو راهیسې په آلمان کې د ادغام د شوراګانو لپاره د ټاکنو پروسه پر مخه پیل شوه. په دغه پروسه کې د ځینو نورو بهرنیو دوستانو په مرسته چې په دې کې افریقایان دي، سوریایان دي او د نورو هیوادونو خلک دي، په ګډه مشوره سره مو پریکړه وکړه چې موږ هم د نورو نړیوالو او کډوالو چې په آلمان کې اوسیږي د ادغام شورا ته لاره پیدا کړو، یو هڅه وکړو ممکن بریالي شو. هماغه و چې په ټاکنو کې مو برخه واخیسته، کمپاین مو وکړو، زه کور په کور موږ افغانان ملګري د افغانانو کورونو ته لاړو، له افغان ځوانانو سره کښېناستو، وخت نا وخت مو سره میټینګونه وکړه، ناستې مو وکړې. بالاخره د ټاکنو په ورځ پایله دا شوه چې زموږ ټیم چې دولس کسیز ټیم و ډېرې لوړې رایې واخیستې، تر شپږ نیم سوه رایې واخیستې، چې دا د آلمان د دغه ښار د ښاري مسؤلینو په وینا چې یوه لوړه شمېره ده، یوه لوړه کتله ده. نو هیله مې همدا وه چې دلته هم بې اړیکې پاتې نه شم او بې فعالیته پاتې نه شم. له همدې امله مې په آلمان کې د ادغام شورا لپاره ځان نومان کړو، بریا مې ترلاسه کړه.
مننه پاتون صاحب، د تاسو په بریا موږ هم خوښ شو. همدارنګ د ګڼو نورو افغان فعالانو او سیاستوالو چې پکې افغان ښځې هم شته، هغه خلک چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له خپل هېواد او اصلي وطنه کډي کولو ته اړ شوي دي او په سختو وختونو کې په جرمني کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. پاتون صاحب، راته ووایي چې په دغو دریو کلونو کې تاسو چې اوس د ادغام د شورا غړي یاستئ او عملا په همدغې برخې کې کار کوئ، څومره د ادغام پروسه د تاسو په نظر چې یو واقعا هلته مرسنیز فعالیت درلود، لوړې زده کړې مو کړې وې، څومره اسانه او څومره سخت و دا لوړې ژورې د ادغام د پروسې کراته ووایي؟
تعبیره کوم څوک چې یو نوی ټولنې ته ورځي، دغه نوی ټولنې سره ځان بلدی، خصوصا چې دغه ټولنې ژبه بدلی، نو د ادغام مسله او د ادغام پروسه ډیره سخته ده. موږ خپل په دغه لار کې ډیرې ستونزې وګالې تر څو دلته له نورو خلکو سره آشنا شو، له نورو خلکو سره په رابطه کې اوسو. خو په دې برخه کې ډیر ګټور هغه څوک تمامېږي چې نو راغلو وړاندې راغلي اوسي او دوی لږ اجتماعي خلک اوسي، نه دا چې څنګ ځن خلک اوسي او د نور سره د مرستو کولو څخه ډډه کوي، یو ډول ځان بې مسؤلیته ښیي. دا د هر افغان یا د هر هغه کډوال چې له بل کډوال وړاندې راغلی اوس یو ډول مسؤلیت جوړېږي چې نو راتلونکو کډوالو یا نو راغلو کډوالو ته په بېلابېلو برخو کې چې ډېره سخته اړتیا یې ده چې دوی اداراتو ته لاسرسی پیدا کړي، له خلکو سره شناخت پیدا کړي، بېلابېلې اجتماعي ستونزې، بېلابېلې کاري ستونزې، بېلابېلې دفتري ستونزې دوی حل کړي، یا لږ تر لږه پوه شي چې زما ستونزه څه ده، زما پر مخ کې پرتې چارې څه دي. نو دا ډېره اړینه ده، ډېره اړتیا ورته لیدل کېږي. نو له همدې امله دلته موږ هم له نورو هغو راغلو چې پخوا له موږ راغلي، موږ نه مخکې پخوا راغلي وو، له هغوی سره په اړیکه کې وو، له هغوی سره مو خیر رابطې لرلې، په بېلابېلو ټولنو کې مو ځان ورګډ کړ. زه چې کله آلمان ته راغلم، له نیکه مرغه په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مرکزي او فرهنګي کمیټې غړی وټاکل شوم، د رهبری کمیټې د باور وړ وګرځېدم او دغه ټولنه چې کله ورګډ شوم، د دغې ټولنې له لارې مې هم له بېلابېلو آلمان میشتو پخوانیو راکډوال شو افغانانو سره ناستې وشوې، د دوی له تجربو نه مې استفاده وکړه، د دوی له مشورو مو استفاده وکړه. بالاخره خپل هم دې ته وهڅېدم چې بالاخره زه هم یو ورځ د بل کډوال په درد وخورم، یو ورځ د بل کډوال سره د مرستې لپاره یو ځای ته لاړ شم. نو که ژبه مو ډېره زده هم نه وه، دا شاره مو مخ ته وړله، نو راغلو کډوالو سره به ادارو ته تلم، په هغه نیمکۍ ژبه مو په نیمکۍ آلماني ژبه مو سره ستونزو په حل کې مرسته کوله. نو دا ډېره اړینه ده، ډېره اړتیا شته چې د ادغام شوراګانو له لارې خپلو خلکو ته د خدمت وړ وګرځي.
سلامت اوسې ښاغلی پاتون. جرمني خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو د بهرانیانو
ګڼ توکمونه هلته شته. افغانان البته یوه برخه ده، خو د خپله ختیځې اروپا د ځینو نورو وروسته پاتې اروپایي هیوادونو ډېر کډوال هلته دي، د رومانیا او د بلغاریا او د دوو هیوادو، بیا تر هغه وروسته د آسیایي هیوادونو، د افریقایي او بیا د ځینو جګړه ځپلو لکه افغانستان او سوریې هیوادونو خلک هم پکې ډېر دي. د افغانانو راتګ دغو شوراګانو ته کامیابیدل فکر کوي څومره مهمه ده په دغسې حالاتو کې، دې ته په کتو باندې چې اوس د طالبانو حکومت هم په رسمیت دوی نه پیژني او اکثر افغانان له ستونزو سره مخ دي، ستونزې تر پخوا لا زیاتې شوي دي، په دغسې حساس وختونو کې د تاسو او د تاسو په څیر د نورو افغانانو کامیابیدل په دغو شوراګانو کې څومره د اهمیت وړ خبره ده؟
دا ډیره مهمه ده، ځکه چې دلته په دې وروستي مهاجرت کې له افغانستان اکثریت کادرونه فرار شو، اکثریت کادرونه په اروپا وویشل شول، امریکا ته لاړل او استرالیا او نورو غربي هیوادونو ته لاړل. دغه کادرونه دلته یو ډول نه هیلي وه، او د دوی لپاره په دغه جامعه کې کومه څه چې د دوی زړه غوښته هغسې نه کار ورته پیدا کېده او نه هم د دوی لپاره د کار مخې وي. هغه کارونه چې دوی په خپل وطن کې په خپلو مسلکونو کې پرې حاکم وو، خپلو مسلکونو کې پکې زده کړې کړې وې، لکه دا ټولنه او دا ټولنې زده کړې دا هر څه دا شرایط فرق لري. اوس د دغه شوراګانو ته د افغانانو یا په خصوصا د افغان کډونو ورتګ موږ ولیدل چې ډېر درانه شخصیتونه دغه شوراګانو ته لاره پیدا کړه، چې حتی زموږ د تحصیلات علي د لوړو زده کړو پخواني وزیر صاحب هم دغه شورا ته لاره پیدا کړې، ډېر ژورنالستان دوستان چې په خپل آصفي صاحب په نورو ښارونو کې زموږ فعال کادرونه دغه شوراګانو غړي شوي دي. دا یو ښه زیری شو، یو لینک شو د نورو افغانانو لپاره، د نورو د افغانانو لپاره د هیلو بخونکې پکتور په توګه. نو دا ډیره مهمه وه، ځکه چې دغه کادرونه چې له المانیانو سره خصوصا په دغه سیاسي پروسه کې، په دغه اجتماعي پروسه کې له خلکو سره مستقیما د سیاسي پروسو برخه ګرځي، د مشورتي بورډونو برخه ګرځي، د پیشنهادونه وروړي، یا لږ تر لږه د دوی مشورو ته غوږ ایښودل کېږي. دا پخپله په دغه ټولنه کې د افغان کادرونو د جذب لپاره یو ښه فرصت و، یو ښه چانس و، او له دغه فرصت نه یو ښه استفاده هم شوې ده.
مننه پاتون صاحب. په دې باندې خو به ټول پوهیږو چې کارونه له وړو سټیپونو نه پیلېږي او بالاخره داسې مخته ځي. ترکان او ایرانیان لوی مثالونه دي چې په ایالتي او بیا په لوی پارلمان کې د ترکانو استازي هم شته، البته د جرمني تابعیت او اوسیدونکي دي، اما په اصل کې په خټه ترکان دي، چې یعنی دا ډیره مهمه ده چې هغوی هلته یو غږ لري. څه فکر کوئ څومره وخت بعد به د افغانانو لپاره دغسې زمینه مساعده شي اوس چې تاسو له دغې اولنیو سټیپونو نه پیل کړی دی؟
دا د نو راغلو کډوالو یو پیلو. موږ وړاندې هم په المان کې د المان ایالتي پارلمانونو کې غړي لرو، په هامبورګ کې زمونږ یو افغان خور دغه پارلمان ته لاره پیدا کړې ده، همدارنګه چې په فرانکفورت کې دغه زمونږ یو بل خور افغان خور چې هغه ایالتي پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. په ډېرو ښارونو کې شته، خو د دغه چې شوراګانو له لارې یا د نو کډوالو راغلو کډوالو د نو کادرونو د جذب لپاره دا یو ښه پیل دی. تمه شته چې د نوي کډوال ځان په ټولنه کې ثابت کړي، ځان په دغه ټولنه کې سم مدغم کړي، د دغه ټولنه له شرایطو، د دغه ټولنه له غوښتنو، د دغه ټولنه له فرصتونو که ښه استفاده وشي، ډېر امید شته چې افغان ځوانان، افغان کادرونه، افغان شخصیتونه به راتلونکي کې د المان د سیاست، د المان د ډیموکراټیکو پروسو یوه لویه برخه وشي. ترکان له افغانانو وړاندې دلته راغلي، هغوی دلته خواري کړي او د دغه ټولنې سره ځان سم کړی دی. هغه نن لکه څنګه چې تاسو وویل، د المان د سیاسي پروسو لویه برخه جوړیږي. نو افغانان ته هم تمه شته، هیله شته چې افغانان هم خصوصا کادري ځوانان د دغه برخې یو فعال سهم واوسي. دا تمه په دې وروستیو کې کله چې د ادغام شوراګانو کې موږ ولیدل په بېلابېلو ښارونو کې ځوانانو لیوالتیا ښکاره کړې، افغان کادرونو لیوالتیا ښکاره کړې، په دغه شوراګانو کې راڅرګند شول، نو هیلې سوچنده شولې. دلته د سیاسي پروسو ته د ورتګ چې هغه لوی پروسې دي، لکه څنګه چې تاسو ویل، تاسو په اروپا کې اوږده مخینه لرئ، د پاسپورت اخیستل تر هغې وروسته به په هغه نورو لویو سیاسي پروسو کې برخه اخیستل دا ممکن دي. خو لوی برخه ده او غټ کاردار چې ته څنګه پایل وکې ته څنګه شروع وکې وړو فرصتونو څنګه استفاده وکې او لوی فرصتونو ته ځان ورسوې.
مننه کوم پاتون صاحب، اوس به یو لنډه دمه واخلو، البته تر دمې وروسته به بیا په ځینو مسایلو باندې چې وي بحث وکړو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
بله پاتون صاحب، مخکې له دې چې نورو خبرو ته ادامه ورکړو، موږ نن یو ریپورت درلود چې په جرمني کې ځینو رسنیو ویلي دي چې د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ کړي. البته تابند هغه افغانان دي چې ورده مخه د مهاجرت د ادارو لخوا دوسیې رد شوي دي، که څه هم چې اکثر د خلکو سره چې موږ خبرې کړي دي وایي چې دا دوسیې مو په ځینو وړو مسایلو باندې، په ځینو وړو پلمو باندې البته رد شوي دي، خو ځینې اکثر پکې د جرمني د حکومت په خبره باندې مجرم کسان هم چې په جرمونو باندې تورن دي او هلته قضایي محکمو ادارو مجرم پیژندلې دي او ځینو یې په زندانونو کې او ځینو یې زندانونو وخت تیر کړی یا نیمایي دي، نو دوی بیرته افغانستان ته استي. په دې اړه باندې به دغه ریپورت سره وګورو چې د افغانانو اندېښنې هم سره واورو او اوریدونکو ته به هم خبر ورکو، بیا به وروسته د همدې په رڼا کې نورو مسایلو ته هم دوام ورکو که مو خوښه وي.
د یو شمیر افغانانو د ایستلو په تړاو د جرمني د کورنیو چارو وزیر وروستیو څرګندونو هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې هلته د کډوالو په بنګالو کې اوسیږي او د پناه غوښتنې کیسونه یې رد شوي دي. جرمني ورځپاڼو لډلې بیلټ د دوشنبه په ورځ د الکساندر ډوبینډنټ په حواله راپورونه ورکړي چې دوی په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ، منظم او دا ځل د عادي او پلان شویو الوتنو په وسیله ترسره کړي. که څه هم نوموړي یوازې په جرایمو تورنو کډوالو د ستنولو خبره کړي، خو اندېښمن افغانان ادعا کوي چې د جرمني د نوي حکومت پالیسیو کې دوی چې د پناه غوښتنې رد شوي هم شامل دي او ممکن په خبره یې دا بهیر تر دې هم پراخ شي. له دې ډلې د جرمني په همبورګ ښار کې د کډوالو په یو پنغالي کې میشت افغان چې یو کال یې دغه هیواد ته د تګ کېږي، خو د منلو کې سیرت سوی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې دې خبرو کې به حقیقت چې دا د خلکو جرایم کړي یا کوم داسې کارونو کې لاس وهنه چې هغه د قانون په خالي شي. دا خو به یو چن یو څو کسان به داسې، خو اوس چې دی کومه دا پالیسي غوره کړې ده، هغه افغانان چې دلته اوس فامیل نه لري خصوصا هغې د ټارګټ کوي یا په نښه کوي او هغې دې ته لېږي. هر هغه افغان چې دلته فامیل نه لري هغه منفي دی. زه اوس هم اندېښمن یم که سبا ما اوس افغانستان ته ولېږي، زه د هغې زي اوس خو فعلا چې دا
د جرمنی په لایپزیګ ښار کې د کډوالو په یو پنځخالي کې بل میشت افغان هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
زه خپل شخصا جرمنی ته په قانوني شکل راغلی ما د قبرس څخه، خو متاسفانه منفي ځواب مې ترلاسه کړی دی. دغې پروسه کې زه یوازې نه یم، یعنی ډېر نور افغانان ځوانان هم د همدې سیاستونو ښکار شوي دي. په یو کال کېږي چې دلته اوسېږم او د جرمني هېواد وروستۍ پرېکړې زموږ لپاره ډېر اندېښمنوونکې ده، ځکه چې بېرته لېږدول مو نه یوازې راتلونکي له منځه وړي بلکې ژوند ته موجودي خطر پېښوي. د افغانستان اوسني حالت د منلو نه دی. دا اوسني اخري اوسني پرېکړې چې د افغانانو بېرته استولو په برخه کې شوې ده، دا ډېره عادلانه نه ده.
د بیل ورسپانې د راپور پر بنسټ د جرمني د کورنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي چې دوی په جرایمو تورونو کډوالو ستنولو لپاره دې ته اړ دي چې په سیمه کې په مستقیمه توګه له طالبانو سره خبرې او اړیکې ولري او په خبره یې ممکن راتلونکي کې استازي افغانستان ته سفر وکړي. خو د راپور په ټکو هغه ټینګار کړی چې دا اړیکې او خبرې په هیڅ ډول د ډیپلوماتیکو ارتباطاتو ټینګولو یا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. تر دې وړاندې له جرمني څخه افغانستان ته په جرمونو تورنو افغانانو د ستنولو بهیر د قطر په منځګړیتوب ترسره کېده. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني تر څنګ د اتریش ځینو رسنیو هم د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله په جرمونو تورنو افغانانو د ایستلو لپاره د طالبانو د حکومت د یو پلاوي د ورتګ راپورونه ورکړي دي. د دې سعودي رسنیو د راپورونو لمخې د طالبانو پلاوی د دې سفر په ترڅ کې په جرمونو د شل محرم او تورنو د پیژندنې په تایید کې چې د افغانستان دی ورسره همکاري کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني او اتریش حکومتونو سره یې د یادو افغانانو د ورستنولو په اړه مذاکرات پیل کړي او په خبره یې تر ډیره کچا خبرو کې پرمختګ سوای دی خو نور جزئیات یې ورنه کړل. خو د بشري حقونو ځینې فعالان د دې هیوادونو دا پریکړې خطرناکه او د بشري اصولو خلاف بولي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروک ازادي راډیو ته وویل
از نگاه حقوق بشری برگرداندن اجباری افراد به جایی که احتمالا شکنجه و اعدام است
له بشری اړخه د افرادو بیرته جبری ستنونه داسې یو ځای ته چې هلته شکنجه زندانونه او اعدام دی د نړیوالو کنوانسیونونو څرګنده سرغړونه ده. زموږ غوښتنه له جرمني او د نورو کوربه هیوادونو ده چې زموږ هیڅ هیوادوال تر څو چې طالبان په واک کې دي دیپورت نه کړي او هغه کسان که رښتیا په جرمونو تورن وي په هماغه هیوادونو کې دې د قانون پر بنسټ او وکیل په نیولو دې محاکمه کړي خو قصدن دې د مرګ خولې ته نه استوي.
د یادونه ده چې جرمني تر دې مخکې په جولای میاشت کې هم یو اتیا افغانان چې په جرمونو یې تورن بللي و په دوو چارټر الوتکو کې د قطر په همکارۍ افغانستان ته بیرته لیږلي دي. د دغه هیواد نوی حکومت د کډوالو پر وړاندې سختې پالیسۍ غوره کړې دي په ځانګړي ډول د ناقانونه کډوالو په ورتګ او هغوی چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل دي.
و امریدل چې په جرمني کې د دغه واد د کورونې چارو وزارت په پام کې لري د افغانانو د استلو بیر پراخ کړی. البته دا هغه افغانان دي چې د جرمني د چارواکو په خبره په جرمونو تورن دي خو زموږ په ریپورت کې لمر سره غاڼو دا سو افغانان هم خبرې کړې چې ویلي او په ډیرو کم پلمو او مسایلو کې دوی پړ بلل شوې دي او افغانستان ته استول کیږي او یا له خطر سره مخ دي خصوصا هغه چې کورنۍ نه لري او یوازې ژوند کوي. پاتون سیب ریپورت متاسم واوري د په محلي کچه باندې څومره له دغه سپېکو سره تاسو مخ کیږي چې جرمن چارواکو ناغېړي کړي وي او واقعا د افغانانو د افغان کډوالو حقونه تر پښو لاندې شوي وي په دې خاطر چې څوک یې د پښتنې نه وای یا ژبې نه وي زده د دوو خلکو یا یې دوسیې په بېلابېلو مسایلو یا بیوروکراسۍ کې رد شوي دي.
یو خبره چې ستاندې شه واضح ده هغه دا چې جرم فردي دی ار څوک چې جرم کوي سزا یې ویني. بل خبره ده چې د آلمان دولت په بار بار وایي چې موږ د طالبانو اوسنۍ حکومت هیڅ کله په رسمیت نه پیژندلې نه پیژنو نه داسې کوم سیاسي تعامل سره کوو چې هغه د رسمیت پیژندنې په معنا ووسی. د اعدام د شوراګانو یو ګټه به هم دا ووسی ځکه د دوی د لایحې او د دوی د وظیفوي لایحې او د دندو نه یو هم داله چې څنګه ټولنه کې کډوال سم مدغم شي څنګه دا کډوال د دغه ټولنې هغه برخې او د خلکو کلتور عنعنات غوښتنې نزاکتونه په پام کې وساتي نو ممکن دا په راتلونکي کې دغه جرایمو په کمولو کې هم مثبت تمام شي. دغه چې کومې پیښې چې په آلمان کې کېږي رښتیا هم د ځینو هغو کسانو لکه څنګه چې په دې رپورټ کې موږ غږونه واورېدل چې دی به مجرم نه اوسي دی ممکن د هیڅ د اخراج له خطر سره مخ نه اوسي ولې په رواني لحاظ باندې پر دې تاثیر کړی دی دی په ویره کې دی خو هر څه چې واضح دی هغه دا دی چې جرم پردي دی که څوم چې دغه د آلمان دولت د خپل کورنۍ پالیسۍ په پرانا کې تصمیم نیسي کوم څه چې افغانستان ته اوس د اخراج په نامه تر سره کیږي د دوی په وینا دا هغه مجرمین دي چې تر کلونه کلونه دلته په زندانونو کې پراته وو دوی دا په خپل ټولنه کې نور نه زغمي ځکه د دوی کړنې او د دوی جرمونه د افغاني ټولنې د جرمني ټولنې لپاره د منلو وړ نه دي د نورو افغان کډوالو په ژوند باندې منفي تاثیرات کوي دوی دلیل دا دی خو زموږ هیله دا ده دغه نوې پروسه یا نوې د ادغام شوراګانې چې دي د دوی یو له کارونو همداره چې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي خلک لږ تر لږه په آلماني ټولنه کې د ښه مدغم کېدو لپاره وعده راکړي په دې باندې کار وکړي له ټولنو سره کار وکړي له خلکو سره کار وکړي ممکن په راتلونکي کې دغه اندېښنې مې اوس کمې شي ممکن په راتلونکي کې د جرایمو کچه هم یو سره کته شي. متاسفانه یو څه چې واضح دي ځینې جرمونه که په فردي شکل هم وشي درد او غم په لوی کې اغلوې کتلې ترسيږي په کل کې افغانان دي کدا له هر قوم نوي له هر ډلې نوي د هر ولایت نوي د افغانستان یا د هر سیمې نوي خو درد او زور نور کډوال تام رسيږي کاغه په مستقیم نوي ولې پرواني لحاظ باندې کډوال ضروريږي.
مننه پاتون سه بیا مسئله اوس می ذهن ترغله دا چې افغانستان خو یو افغانستان د وضعیت ټوله ته معلوم ده چې په یو شکل دی، اما په جرمنی کې د کډوالو سره د چلند په برخه کې ایالتي تصامیم ډیر مهم ګڼل کیږي. په د مثال په توګه باندې تاسو ته به معلومی چې غواړم په دې اړه تاسو مرنا واچوي چې د آلمان په شمال کې یو ډول چلند کیږي، ایالتونه نسبتا نرم چلیږي، او په جنوب کې په بل شکل او په غرب کې په بل شکل باندې. عموما د انټیګریشن د شوراګانو لارې خصوصا تاسو افغانان څومره فکر کوي چې بریالي شي جرمني ته یو واحد نظر د افغانانو او د افغانستان په اړه باندې ورکړي چې کڅ پریکړه کوي هتاه پایر ایالت کې چوي د هغو واقعیتونو ته په کتو باندې پریکړه وکړي، نه دا چې خپل محلي تصامیم عملی کړي.
دا کار لوران یو څه شوی دی که مونږ اوس وویو چې مونږ دغه برخې ته راغلو دا کار مونږ کوو، نو دا به د نورو هغو چې په دغه برخه کې پخته په هڅې کړي دي منډې وهلي دي او ګامونه پورته کړي دي، هغوی په حق کې به یو څه ظلم واوسي. پخوا هم دا کار شوی دی، تر ډېره که د افغانانو په اړه یو نظر منفي نظر راپورته کېږي خلک تللي دي، حتی له ځایي چارواکو سره په فردي شکل په جری شکل د بېلابېلو افغان ټولنو له لوري استازي ورلېږل شوي دي، له چارواکو سره ناستې شوي دي. دا کار یو څه شوی هم دی، د خلکو یو څه د ځایي مسؤولینو یو څه قناعت هم حاصل شوی دی. په ځایي مسؤولینو په کل کې د افغانستان په اړه په آلمان کې داسې نظر نشته چې وښیي چې افغاني ټولنه امن ده، په افغانستان کې حکومت د وګړو لپاره یو ټول منلی حکومت دی، یا په افغانستان کې اوسني شرایط د دې ایجاب کوي چې په آلمان کې ځینې کډوال چې سونه ردیږي دا د افغانستان ته لاړ شي. تر ډېره د بعضې خلکو کیسونه چې ردیږي دلته وکیل نیسي، وکیل بېرته د ډېرو دوستانو زه پېژنم چې د دې رد شوي کیسونه بېرته مربوطه ادارو ته د قناعت ورکولو یا د نظر د رسولو نه وروسته اسناد ورکړل شوي دي، قبولیان یې اخیستي، دلته خپل ژوند کوي. نو نرمښت شته دی، تمه شته چې جرایم راکم شي او د ستونزو د حل لپاره یو عمومي فکر رامنځته شي.
مننه ښاغلی پاتسون. البته په راپورونو کې داسې ګورو یا کله چې سړی له نږدې ورځي د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې ځینې کډوال حتی په خپله جرمنان په داسې یو ډیر بد وضعیت کې وي، په ښارونو کې بیروبار جوړ کړی دی، شور ماشور، لانجې، په مخدرو موادو کې اعتیاد لري، په سټیشنونو ځایونو کې نچګوري اکثره لویه برخه دغه کډوال دي. د دې ترڅنګ په ځینو وړو جنگونو لانجو ګروپي وډلو کې هم دوی ښکیل پاتې شوي دي. ځینې افغان کډوال البته بدبختانه په ځینو لویو جرمونو کې هم ښکیلو چې نن یو راپور راغی چې د منهایم د ښار هغه بریدګر چې افغان و هغه یې په عمري بند باندې محکوم کړی دی. یعنی د تاسو کار به لاله دې وروسته سخته وي، او همدارنګه د نورو افغان فعالانو چې بالاخره دغه کمیونټي چې لا هم نه دی انټیګریټ شوی، مدغم شوی دی جرمني په کلچر او فرهنګ کې، خو جرمني ته راغلي دي او ښه ژوند په لټه باندې، البته اوس داسې ورسره پیښ شوی دي. او فکر هم دا دی چې دوی له افغانستانه داسې ذهن نه درلود، اکثر دا فکر دی دلته داسې ذهن نور ته پیدا شوی چې یا به نورو بدو لارو ته ورځي، یا به مخدر استفاده کوي، یا به نور شیان. څه فکر کوئ څومره د تاسو دغه کار مهمه دی، او له دې وروسته زیاتیږي چې دغو خلکو سره له نږدې کار وکړي او بالاخره د انټیګریټ لپاره وهڅوئ چې په ټولنه کې انټیګریټ شي او مدغم شي؟
زمونږ کار به یوه ګټه دا وکړي چې لږ تر لږه مثبت فکر به خپور کړي په ټولنه کې، لږ تر لږه دې خلکو ته به دا فکر ورکړي چې راغلي افغانان که څه مجرمین دي، نو خو په دوی کې داسې خلک هم شته چې د دې ټولنې سره ځان سمولی شي او د دې ټولنې د بهبود لپاره مټې رانغاړي. نو زمونږ تمه همدا ده چې زمونږ کار که اجرایوي ګټه ونه کړي، یوه ګټه به لویه دا واوسي چې مثبت فکر خو به په دې ټولنه کې خپور کړي. لږ تر لږه دې خلکو ته خو به داسې یو فکر ورکړي چې دا خلک د دې ټولنه کې د ادغام دي، دا کوم خلک چې مجرمین دي یا جرم کوي دا د دوی راغلو اکثریت نه دي یا ټول په دې فکر نه دي. او دا یو واقعیت هم ده څوک چې جرم کوي هغه د نور نمایندګي نه کوي او بدبختانه لکه څنګه چې تا وویل د کډوالو د جرمونو په صدې کې ډیره ده لامل یو دا ده چې دوی د دغه ټولنې په اصولو دلته د خلکو په کلتور دلته د قوانینو نه هغه څه چې ورته تشریح شوي دي په کورسونو کې نه سم زده کړې نه کړې نه سم پرې ځان پوه کړې یا ځینې خلکو د څو کلونو په تیرېدو سره وخت عباس تیر کړی نه دا د پولیټیک کورسونو ته تللي چې دلته د په آلمان کې د پولیټیک کورسونه دي هغه دې کورسونو کې د آلمان د دولت پالیسیانې دلته د ژوند کولو طرز دلته د آلمان اساسي قانون مادې د آلمان د سیاست برخې ورته تشریح کوي دلته واضح تا ته وایي چې دلته تور په سپین برطرف نه لري سپین په تور برطرف نه لري دلته هیڅوک د چا نه لوړ دی نه ټیټ دی مساوي حقوق دي خلکو ته به درناوی لري د چا په شخصي کار کې به کار نه لري د چا شخصي حریم ته به نه داخلیږي خلک به په تر دغو اندازې پورته نه ځوروي تر دغه لیمټ اخوا که ته د خلکو په ژوند یا د خلکو په رفتار کردار کې مداخله وکې دا د ځورونې باعث کېږي د شکایت باعث کېږي هغه د هغه د فزیکي برخورد باعث کېږي نو لوی لامل یې دا دی چې هغه څه چې په کار ده خلکو نه د دغې ټولنې هغه اساسي برخې چې په کې د ژوند کول دي هغه سم نه دي مطالعه کړي او جرمونه هم چې کېږي همدغه ځوانان اکثره چې نوي راغلي دي په دغه ټولنه کې د ادغام هغه اساسي برخې نه دي لوستي خبر ترې نه دي یا ترې ترڅنګ تېر شوي هر څه ورته نوي دي له ډیموکراسۍ ورته البته د دې ځای ډیموکراسي ورته نوې ده او دوی ترې په لوړه کچه سو استفاده کوي نو دا باعث دې کېږي چې جنجال رامنځته کېږي فزیکي برخوردونه رامنځته کېږي او چې یو کار وکړي ټول پرې بدنامېږي
مننه کوم پاتون صاحب اوس یو اوریدونکو شته په لاین کې البته ګلام کار سره د مخکې خبرې کړې وي اوس په وخت ورکو دوی ته مهرباني وکړي ستړي مشه په خیر راغله پروګرام ته
خیر دی سي تاسو د اینې اوریدونکو یو همکار د توفیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ
مننه توخی صاحب مهرباني وکړئ موږ خو نن د افغانستان نه بهر په یوې مهمه موضوع چې د افغانانو اړوند خبرې کوو البته په جرمني کې ګڼ افغانان د ادغام شوراګانو ته کامیاب شوي دي دا خصوصا هغه افغانان دي چې درې ورستوي کلو کې جرمني ته کډه شوي دي په دې موضوع خبرې کوو البته په جرمني کې د افغان کډوالو او بیا دا چې په لویه کې دوی په څه شکل باندې کولای شي افغانستان ته او افغانانو ته خدمت وکړي
تاسو او ستاسو نه خبر ور میلمانه ته نیکی هیله او احترامات او سلامونه وړاندې کوم نو موږ رښتیا هم په مانځر وړاندې د سخت بیزو او خام ور باندې بده ده چې له یوې خوا څخه د بیزو خپل وطن پاته ده او تللي دي او له بلې خوا څخه په خارجي هیوادو کې دوی نه یوازې داسې فاسرحت بلکې زورول کېږي په ډول ډول نمو باندې متهمېږي په ډول ډول پیښو باندې متهمېږي کله یو څوک یوه پیښه وکړي په نتیجه کې نور بېګناه انسانان هم نو هغه هم تهدیدېږي نو موږ د خارجي هېوادو څخه هیله لرو چې له افغانستان له ملت او له مهاجرو سره مرسته وکړي تر څو دی حالته هو سازمان ځان ته غوړه کی خو زما له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده ک لطفاً دا انتخابات مفتی ست تشریح کی سدا د څه د پاره دی د ادغام سمانه او بل څونه مهاجر دي په جرمني کې نو دا زما دې پوښتنه دې کچېره مستطه قانون سیل د باندې جواب راکې نو زه خو ډیر مننه دی
چې ښه فکر کوم د ما مایک څه ستونزه پیدا کړه اوس سم شو مننه توخی صاحب د تاسو له نظرو پوښتنې نه بل اوریدونکی هم لرو هغه ته به هم وخت ورکړو چې خبرې راسره وکړي
سنجی صاحب سلامونه
سلام علیکم ستړي مشه
مننه روغ اوسئ پاتون صاحب سلامونه وایم محمد احمدي هم په بغلان کې تاسو اړیکه مخکې جوړ روغ اوسئ
سلامت اوسې احمدی صاحب، مهرباني وکړئ پروگرام خو به مو البته په شکل اوریدلې وی. بیا به تاسو ته وایم چې جرمني کې د ادغام شوراګانو کې د افغان کډوالو د کامیابیدو په ارتباط دی چې لنی کمرغه پاتون صاحب شکرلا پاتون یو له دغو وکیلانو دی چې تازه کامیاب شوی دغه منصب ته.
خدمت مصیبت افغانان مشکلات بیا هم دا بعض افغانان چې د خپل عمر او خپل کار تیز دي، یعنی تخته نه کوي یا مثلا د شخړې نور مشکلاتونه نه راوړي، نو په دغه باید دوی سره وصل شي او یا رابطه کې شي. باید څومره چې دغه کامیابېدل چې د شوراګان ته دی کامیاب شوی دا پاتون صاحب، نو باید افغانان ټول دوی سره وصل، یعنی تقریبا وګوره چې دونه مشوره واخلي یا دا لارښوونې ورته کړي، یعنی او عمر کې لږ کوشش وسره وکړي، یعنی افغانان په تماس کې وسره وسیږي. سرزه چې دا یو ښه کار ده، ولې چې افغانان بیا سره نهمیشته دي، خو بعض بیا هم دوی نه مننه کړو دا جرمن میشتو وګړو نه، دا جرمن هغسي دي وګړي چې دي، نو بیا هم افغانان سره ډېر سرزه سب ډېر انواسه کوي، یعنی دومره خدمت یې کوي، یعنی دومره خدمات ارزه کوي، یعنی د ټول عمرونه خبرې دا خلک، نو موږ باید داسې ونه کړو چې خدا نه خاصالته یو کیفو یو پسات یو مثلا نور مشکلات راولو، نو هغه عمر باید وپېژنو دغه عنعنات دغه کلتور دغه کوم هغه چې باید هغه ته پابند وسیږي. نو لکه پاسون صاحب چې ویل دي نور د چا په هغه کې خو هم کار نه لري، یعنی تقریبا موږ تاسو خپل هغه دین او مذهب سره دغه کې هم کار نه لري، خو موږ باید پابند وسیږو دې عمر ته چې ولې دې ملکیا سوې دې په چا خبره دې په ټول عمر کې موږ هلته ګرځو را ګرځو، یعنی هغه استفاده کوو. نو په هغه باندې کوشش کوي څنګه سب دې د پیګو وسیږو دې صادق وسیږي، صداقت ښه ده په ملکي سره وسیږي. پدې عمر زموږ یو سنا سپولي کې څنګه زموږ په نظر زموږ دا یو پښتنه و څنګه چې په لږ در خدمت کې افغانان ته اوس خدای دې نور هم خدای پاک کامیاب لري موږ نه روغ شي.
صحیح ډیر مننه احمدی صاحب. کورودان البته توخی صاحب مخکې پښتنه وکړه چې څومره افغانان به وسیږي، د راپورو په اساس نږدې 400,000 او په ځینو راپورو کې ویل شوي چې 400,000 او 240,000 افغانان چې په غو کې د جرمني د پاسپورت درلودونکي افغانان دي او هم شامل دي، او نور ګڼ نور افغانان چې په وروستیو کلو کې جرمني ته کډه شوي دي هلته اوسیږي. په دې لحاظ باندې جرمني په اروپا کې د افغانانو تر ټولو لویه کمیونټي لري او هلته اوسیږي. البته نسبت نورو هیوادو ته په غربي هیوادونو کې جرمني د ډیرو زیاتو افغان کډوالو کوربه دی، تر هغه وروسته بیا امریکا د شاوخوا دونیم تر درې لکو افغانان هلته اوسیږي، خو په ګاونډیو کې بیا ایران او پاکستان په لومړی او دویمه درجه کې دي. د تر څنګ د ادغام د شورا په اړه هم دوی ویل، البته پاتون صاحب مکمل جزئیات ورکړه، خو د ادغام شورا په ټوله کې د کډوالو د مدغمېدو په رابطه باندې دا چې په بیلابیلو برخو کې هغوی په څه شکل باندې د جرمني له شته خدماتو او سرویسونو څخه استفاده کولی شي، د ژبو، مکتبونو، کورونو، همدارنګه نورو ټولنیزو خدماتو په برخه کې د ادغام شوراګانې هڅې کوي چې له سیمه ییز حکومت او ښاروالیو سره د دغو کډوالو ارتباط برقراره کړي او په دې برخه کې لا زیات اسانتیاوې رامنځته کړي. هیله ده چې د دوی پوښتنې ځواب شوي وي. البته پاتون صاحب ته مې ځکه اونه ویل چې په اول کې تاسو ویل، خو بیا هم غواړي لنډ اشاره کولی شي په دې رابطه باندې، مهرباني.
بل سره زه چې تا ډیره ښه تشریح ورته وکړه، دوی په لنډه توګه ورته وایم تو خو چې د ادغام شوراګانې لوی هدف دار چې څنګه راغلي کډوال د المان د ټولنو برخه شي، او د دغه کار د تصراوي لپاره د ادغام د شوراګانو غړي د کډوالو د سیمهیزو چارواکو ترمنځ د رابط حیثیت لري، او دلته به که د کډوالو څه غوښتنې څه پیشنهادونه یې که څه مشورې یا د ژوند د بهبود لپاره کومې په وړاندې خنډونه یې، دا کولی شو موږ مستقیما د رابط په توګه له ځایي مسؤولینو سره شریک کړو. نو د ادغام د شورا هغه اساسي موخه داده چې خلک څنګه د دغې ټولنې برخه کړو.
بله مننه کوم پاتون صاحب لتاسو ډیره مننه چې د پروګرام تر دې د مر سره پات شوې زین نور مسائل هم شته چې هغه به البته تاسو ته زحمت در کول تاسو به پوښتو د ادغام د شوراګانو لپاره څومره مهمه ده چې د افغان کډوالو کمیونټیانو ته خدمت شي په تیر په زینو مهمو مسائلو کې لکه د کورونو په نیولو کې د زینو نورو برخو لکه د سوشل خدماتو همدارنګه د زینو نورو روغتیایي برخو کې چې کوم ستونزې موجود دي غوی د خدماتو لاره څومره دغه شوراګان کار کوي او څومره کارونه اغیزمن تمامیدای شي
په دې برخه کې لکه څنګه چې مال پروګرام په سر کې اوسې اشاره ورته وکړه یو نوې اړتیا شته ده کډوال چې دلته راځي ژبې نه ویز ده جغرافیایي اړخ دلته بلد نه وسی له خلکو له چارواکو سره بلد نه وسی له ادارات سره حتی د ځینې ادارات چې دوی ته په ځینو خطونو کې په نقشه وسی دوی د دوی په موندلو کې ستونزه لري دغه شوراګانو دغه شوراګانو غړي له دې وړاندې ځینې اجتماعي سازمانونه دلته وو چې دا کارونه یې کول اوس هم لګې دي کوي خو دغه ستونزو په حال کې دا ډېر مؤثر تمامېد شي ډېر مثبت تمامېد شي دا د دوی یو له کارونو هم ده چې څنګه د خلکو لپاره د خلکو سره د ستونزو په حال کې مرسته وکولی شي د کورونو په اړه کولو کې زه دا فهم چې ما په خپل چې په آلمان کې ژوند کوم یو کال او څلور میاشتې په ډېرو ستونزو کې ژوند وکړم زه خپل شخصا په دې نه توانم چې ځان ته کور پیدا کړم د همدغه سې ټولنې له لورې چې هغه د ادغام شورا نه ولې اجتماعي سازمان لا غیر نه مرسته وغوښتله یو اجتماعي وکیل نه مرسته وغوښتله تر څنګ دلته زما نور ځینې دوستانو چې له 15 کال نه په آلمان کې اوسیږي هغه سره چې بلد شوم لا غوښمه مرسته وغوښتله خپل څنګه مې ورته وویل مال په کوم ځای کې چې زه اوسیږم زه کوچنی د دوه کوچنی پوټې ما کورنۍ فامیل غاتو او دوه کوچنی کوټې ما لپاره بسنه کې په څنګه کې دوی را سره د کور په اړه کولو کې مرسته وکړه بل اخره په آلمان کې د یو کرای کور خصاختن کړم نو دا مثبت تمامې ده شي دا د کډوال لپاره د یو یو خي مشورتي مرجع دی خي د غوښتنې او د سوند در رسولو مرجع دا که هلکیږي کنه هلکیږي ځکه دا دوی په صلاحیت کې نه ده یعنی د متغیدغام شوراګان په صلاحیت کې نه دي ولې د سوند او د مشکل در رسولو یو پول شو یو رابط شو نو دا مثبت تمامې ده شي څنګه ده
مننه کوم پاتون صاحب البته دا پختنه اوس چې مطرح کوم زکه هغه کوم چې لکه د نورو زینو افغان فعالانو یا زینو افغانانو لپاره هم د تشویق وړ وګرځي چې هڅه وکړي د تاسو په شان خلکو زه غواړم دغه د کوم ادغام شورا کې تاسو نوی غړي توپ تر لاسه کړی یا وکیل یاستې منتخب شوی یاستې په مالی برخه کې آیا دومره کافي امتیازات او امکانات تاسو وکیلانو ته برابروي چې وکولای شي خپل ژوند په وچلوي کڅنګ زکه چې په آلمان کې خو به تبان کار کوي نو د سوشل د خدماتو نه ډیر نه برخمنې یعنی د کور کرایه به تاسو باندې قطع کیږي نور امکانات به کم درکول کیږي او تاسو به مستقل کار کوي یعنی کوم امکانات چې تاسو وکیلانو ته درکې د ژوند کفافه کوي کڅنګ دا پختنه را ولاړ وسه البته نو هم چې دقیق څومره عام دي امکان تر هدا
سانګ زه سپ کړی اختیار درته ما تر اوسه د مالی مسایلو په اړه د سډیر دقیق معلومات هم نه لرو او د سډیر په دې برخه کې مونږه هڅه نه کوي چې د څومره معاش په لري څومره امکانات په لري خو ولې چې په لومړنیو میټینګونو کې په لومړنیو ناستو کې په دې باندې مونږ بحث کړی وازنه مونږ ته انداول کړو چې دا یو اجتماعي سازمان دی یا لکه لکه د یو 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 فریلانس خدماتو یو برخه ده نو د امکاناتو په داسې څه پکې نه وسی نو موږ خپل کارم کوو د خلکو خدمت هم کوو
زکه مې ویل چې په افغانستان کې خو نامې خدا وکیل صاحبانو ډېره دارایي درلوده جایداد درلوده او ډېر ضرورت به نه و دي اکثر وکیلانو د پارلمان معاش ته یوازې به د امتیازاتو په خاطر راتلل چې د پاسپورت برخمن سي او خپل تجارتونو کارونه به وکړي یعنی د اسانتیاو نه دوی ډېر مستفید کېدل لکه څنګه چې په دوی باندې ګڼ انتقادونه وو خو په آلمان کې تاسو اشاره وکړه چې باید نور کار هم وکړي
او په هلته به ته دا یو ډول اجتماعي کار دی هغه د مادي ګټو څه پکې نشته خو د شورا ته چې څوک راځي هغه لږ تر لږه د آلمان قبولي باید ولري که پاسپورت ونه لري نو د آلمان قبولي باید ولري
بله سلامت
اوسې پاتون صاحب، رسمي اجازه به تولر.
بله بله مننه پاتون صاحب، تاسو ته لګ نور وخت هم درکو کورستي پیغامونه چې لری د ادغام د شورا دی وغړي په صفات باندې یو افغان کډوالو ته چې د تاسو په خار او نور زینو کې دي، خصوصا ځوانان کڅ پیغام ورته لری مایک د تاسو په خدمت کې ده.
زما هیر له افغان کډوالو نه دا چې خپل یو ثانیه وخت هم بې ځایه مصرف نکي، بې ځایه تیر نکي. دوی اوس دغه ټولنې برخه ګرځېدلې دي، کدا زمونږ خویندې دي، کدا زمونږ میندې دي، کدا زمونږ ځوانان دي، کدا زمونږ ورونه دي، ورېرونه دي. دلته ډېر فرصتونه شته، دوی باید له دغه فرصتونو نه ګټه واخلي. ژبه باید زده کړي، ژبه لومړیتوب دی، ژبه باید زده کړي، له خلکو سره باید اړیکې جوړې کړي، د دې ټولنې له وګړو سره باید اړیکې جوړې کړي. چېرته دوی اړیکې جوړې کړي، د دوی اړیکې د دوی د راتلونکي ژوند تضمین کوي، د دوی د راتلونکي ښه ژوند لپاره یوه لاره برابروي. زما لویه هیله له دوی نه دا ده، متاسفانه ځینې ځوانان چې دلته راځي هغه څه چې تمه ورته د کورنیو ده، هغه څه چې تمه ورته د خپل فامیل ده چې په کوم نیت یې رالیږلی دی، په هغه لاره باندې نه ځي. زما د ځوانانو نه هیله دا ده چې هېڅکله باید نشو ته مخه نه کړي، تمنه له بېلابېلو هغه لارو نه ډډه وکړي چې د دوی ژوند او مسیر منفي لوري ته بیایي. دی اروپا کې یو یو خبره ده وایي چې خلاړي نو خبر شي، او که یو دم د خو وخوي دا په بدلاړي نو په عمر به نشي راپورته کېدل. تل ډیر خلک چې لویدلې به نه راپورته کیږي. نو دا خصوصا نوې راغلي کډوال نوې ځوانان چې دی، له دوی نه زما هیله دا ده چې لسر له اوسه ځانته موخه وټاکي او دغه موخه د تعقیب لپاره ګام په ګام کار وکړي.
بل ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی شکر الله پاتسون، د جرمنی د یوې سیمې د ښاري ادغام د شورا غړی، له تاسو مننه چې له موږ سره مو په دغه پروګرام کې خبرې وکړلې، مفصل معلومات مو راسره شریک کړه، حوصله مو وکړه، ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو هم مننه کوم چې د ازادي راډیو د ځوان فکر دغه پروګرام مو تر دې ځایه تعقیب کړ. البته په دغه پروګرام کې مو په جرمني کې د ادغام د شوراګانو په ارتباط خبرې وکړلې چې د ادغام شوراګانې په محلي کچه باندې څه واکونه لري. بیا به هم تاسو ته وایم چې دغه شوراګانې که څه هم چې اجرایي او الزامي صلاحیت نه لري، یوازې د مشورې تر حده به کار کوي، خو په سیمه ییزه کچه باندې د کډوالو د کمیونټیانو ټولنو او د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د یو رابط حیثیت لوبوي، او په ځینو خاصو مسایلو کې سیمه ییز چارواکي، ښاروالۍ، پولیس او نور خلک او چارواکي له دوی مشورې، پروګرامونه او پروپوزلونه غوښتلی شي او دوی مسایلو ته غوږ نیولی شي. البته مهمه ده چې څومره سیمه ییز چارواکي د دوی په خبرو او په وړاندیزونو باندې غور کوي چې بیا په خپلو عملی پروګرامونو کې ترې استفاده وکړي. خو هیله شته چې په جرمني کې د ادغام د شوراګانو له لارې اکثر بریالي افغان فعالان وکولی شي د افغان کډوالو په تیره هغو چې له ستونزو سره مخ وي د ستونزو په راکمښت کې مرستې وکړي، ځکه چې د راپورونو په مخ په جرمني کې کډوال په تیره بیا افغان کډوال له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، او دوی ادعا کوي او وایي چې په جرمني کې په بېلابېلو مسایلو کې افغانان که څه هم چې ډېر کم مسؤل بلل شوي دي، خو بیا هم د ایستلو له خطر سره مخ دي، او په ټوله کې په عمومي شکل باندې له دوی سره برخورد کیږي. له تاسو اوریدونکو مننه کوم چې دغه پروګرام تعقیب کړ. د ازادي راډیو په ویب سایټ کې به دا پروګرام برته پروت وي، تاسو هلته هم اوریدلی شئ. کور مو ودان.
یا با ماتا پات چشی ولی والے داسوشی ولی والے داسوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے مڑشی تشکرے ڈوڑے دگر سړی شي دا پترنګ پترنګ وختونا دا پترنګ پترنګ وختونا د پستر ستر ګوڑان دشي ولېوالې داسې اوشي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردې مزدورې مړشي پسړشی ولی ولی داسیوشی چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پردې مزدورې مړشی
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
ولی زبا خبر ندالی رفتن Thank you.